وړاندې په دغه پروګرام کې اوري چې امنیتي چارواکي وایي په ننګرهار کې د امنیت د ټینګښت لپاره هڅې زیاتې کړې دي. دفاع وزارت وایي دغه ولایت ته اضافي سرتیري استولي څو له پولیسو سره همکاري وکړي. د ترکیې ولسمشر رجب طیب اردوغان وایي د امریکا په وړاندې صبر ختم شوی او غواړي په دوو امریکایي وزیرانو بندیزونه ولګوي. خو تر هر څه مخکې خبرونه لرو. د خبرونو سرټکی د افغانستان ملي دفاع وزارت وایي په جوز جان کې د داعش تسلیم شوی وسلوال د هغه ولایت ملکی ادارې ته سپارل شوی. د افغانستان د سولې ولسي حرکت د کابل ښار په غازي سټیډیوم کې سترې غونډې ته تیاری نیسي. او په ایران کې د مظاهرو په څلورمه ورځ د یو وګړي د وژل کېدو خبر ورکړل شوی. خبرونه د افغانستان د ملي دفاع وزارت وایي په جوز جان کې د داعش تسلیم شوی وسلوال د هغه ولایت ملکی ادارې ته سپارل شوی دی. د دفاع وزارت مرستیال ویاند محمد رادمنش پرون ازادي رادیو ته ویل د تسلیم شوی وسلوالو په اړه نوري پریکړې د جوز جان د ولایت چارواکو په لاس کې دي.
با معیارهای بین المللی دارای قوانین بسیار خوب مدنی
و مقدس قوانین لرو چې په نړیوالو اسلامي او افغاني معیارونو برابر دي. موږ هغوی دولت ته سپارلې دي. د هغوی شمېر 250 وو. دولت قوانین عملی کوي. د هغوی د مجازاتو او مکافاتو پریکړه دولت سره ده. تیرونه د جوزجان په درجه ولسوالۍ کې د اسلامي دولت په نوم د وسلوالو ډلې یا داعش 250 وسلوال دولت ته تسلیم شول. د جوزجان د قوشتېپه او درزه ولسوالۍ یو شمېر خلکو بیا پرون په یو اعتراضي غونډه کې د تسلیم شویو وسلوالو د محاکمې غوښتنه وکړه. د افغانستان د سولې ولسي حرکت د کابل ښار په غازي سټیډیوم کې سترې غونډې ته تیاری نیسي. د دې حرکت ویاند بسم الله وطن دوست پرون ازادي رادیو ته وویل چې دا غونډه د روانې پنځمې په ورځ جوړیږي او هدف یې د ولسونو ترمنځ د سولې په اړه د خبرو پیل دی.
په دې غونډه کې به د افغانستان د مختلفو قومونو څخه خلک وي، مدني ټولنو څخه به خلک وي، دیني عالمان به وي. په دې غونډه کې به زموږ تر ټولو فوکس پر دې وي چې څنګه افغانان یو موټی شي.
بسم الله وطن دوستونه ویل چې وسلوال طالبانی وربللی خو ویل چې په غازی سټیډیوم کې غونډه ته د هغه سیم خلک هم ورځي چې د وسلوال طالبانو تر واک لاندې دي. د سولې د ولسی حرکت به د جمعې په ورځ د افغانستان شمالي ولایتونو ته پیاده سفر پیل کړي. په میمنه کې اول وارد میوی یو مارکیټ جوړ شو. د میمنه خاروال احمد جاوید کیوان پرون ازادي رادیو ته ویل د دې مارکیټ له جوړېدو سره به د کروندګرو او باغدارانو زیاتې میوه خرڅ شي. د میمنه د میوی مارکیټ دکاندارانو او پنګوالو په خپل مالی لګښت جوړ کړي. د مارکیټ مالک احمد فواد پرون ازادي رادیو ته ویل چې دا مارکیټ یو اتیا دکانونه لري. د فاریاب ولی ویلي د مارکیټ د امنیت په تضمین او دکانونو د برق په رسولو کې مرسته کوي. په ایران کې د مظاهرو په څلورمه ورځ د یو وګړي د وژل کېدو خبر ورکړل شوی دی. د ایران د پلازمینه تهران په ګډون په زیاتو ښارونو کې پرون خلک د خپل کمزوري اقتصادي وضعیت له امله د اعتراض څرګندولو لپاره لارو سړکونو ته وتلي وو. پر ایران د امریکا د اقتصادي بندیزونو له برحاله کېدو سره اقتصادي فشارونه ورځ په ورځ زیاتېږي. فارس خبري اژانس پرون وویل په کراچ کې یو وګړي له موټره پر خلکو ډزې وکړي او یو تن یې وواژه. فارس همداراز وویل په کراچ کې امنیتي ځواکونو شل مظاهره کوي کې نیولې دي. په تهران، اصفهان، شیراز، مشهد او د ایران په یو شمېر نورو ښارونو کې خلکو په ابتدا کې د ایراني ریال د نرخ د لوېدو په مارکیټونو کې د ګرانۍ او د اقتصادي کمزورتیا پر ضد مظاهرې وکړي. خو په وروستیو ورځو کې د ایران د اسلامي جمهوریت د مذهبي رهبرۍ پر ضد زیات شعارونه اوریدل کیږي. د ترکیې ولسمشر رجب طیب اردوغان ویلي چې د امریکا د کورنۍ چارو او عدلي پر وزیرانو شخصي بندیزونه لګوي. اردوغان ویلي دا پریکړه د امریکا د حکومت د ورته اقدام په جواب کې کړې ده. د امریکا حکومت د اگست په لومړۍ نیټه د ترکیې د کورنۍ چارو او عدلي پر وزیرانو بندیز ولګو. واشنگتن له انقره غوښتي چې د اندرو برونسن په نوم یو امریکایي کشش یا پادری چې د ترکیې حکومت نیولی خوشې کړي. واشنگتن تیرونه پر انقره د فشارونو د زیاتولو لپاره د ترکیې د کورنۍ چارو او عدلي پر وزیرانو بندیز ولګاو. اندرو برونسن په ترکیه کې د کومې تروریستي ډلې له غړیتوب پرته د تروریستي فعالیتونو د ملاتړ په جرم محاکمه کیږي. او د چچنیا په ګلداګین کلی کې زرګونه کسانو د یوسف تیمورخانوف په نوم د یو وګړي د جنازې په مراسمو کې ګډون وکړ. یوسف تیمورخانوف په 2011 میلادي کال کې د یو روسي ډګروال بوري بوګودانوف د قتل په جرم نیول شوی او په 15 کلونو بند محکوم شوی. بوګدانوف د چچنیا په خلکو کې بد نوم درلود او دی ویخ چچنۍ خزی د تختولو او ظالمانه قتل په جرم اته کاله په زندان کې تیر کړل او تر خوشی کېدو وروسته په موسکو کې په ډزو وژل شو. سره له دې چې یوسف تیمورخانوف د ډګروال بوګدانوف د ویشتلو په جرم نیول شوی و، خو هغه د بېګناهۍ ادعا هم کړې وه. تیمورخانوف د جمعې په ورځ د سایبریا د اومسک ښار په زندان کې مړ شو. د هغه مړی پرون د چچنیا ګلیداګین کلي ته ورسېد او ډېر خلک د درناوي لپاره د هغه جنازه وکړه. خبرونه مولا آزادی رادیو اوریدل. دا خبرونه د آزادی رادیو په ویب پاڼه آزادی رادیو ډاٹ اورګ کې لوستلای شئ. اوس هم راځو د پروګرام د مطالبه معرفي ته. دفاع وزارت وایي ننګرهار ته اضافي سرتیري استولی دي.
ما فقط برای حمایت پلیس رفتیم. در خط اول پلیس است، در صورتی که ضرورت یافته به حمایت از نیروهای امنیتی ادامه میدیم.
په داسې حال کې دفاع وزارت ننګرهار ته د اضافي سرتیرو د استولو خبره کړې ده چې په وروستۍ یوه اونۍ کې دغه ولایت د مرګونو بریدونو شاهد و. اخوا د ننګرهار د حج اوقافو ریاست د ولسي جرګې د غړي ظاهر قدیر هغه څرګندونې بې بنسټه بولي چې ګواکې د دغه ولایت اکثر دیني مدرسې د داعش په تبلیغاتي مرکزونو بدلې شوې دي. د ترکیې ولسمشر رجب طیب اردوغان پرون د امریکا په وړاندې د خپل صبر د پای ته رسېدو خبره وکړه.
موږ تر پرونه منتظر وو، اوس خپلو همکارانو ته دستور ورکوم که د امریکا د کورنیو چارو او عدلیې وزیران په ترکیه کې پانګې ولري کنګل یې کړي.
او د پروګرام په دویمه برخه کې دوه اونیز پروګرامونه لرو. لومړی د ځوانانو لپاره او بیا د حقیقت صدای خبرونه. ستړي مشه پروګرام ته بخیر راغلی. په ننګرهار کې چارواکي د امنیتي تدابیرو د شدت خبر ورکوي. په داسې حال کې چې دا ولایت په وروستیو اونیو کې د خونړیو حملو شاهد و. د افغانستان د ملي دفاع وزارت وایي هغه ولایت ته اضافي ځواکونه استولي او د اړتیا په وخت کې به له پولیسو سره مرسته کوي، خو د جلال آباد یو شمېر ښاریان وایي د امنیتي وضعیت د خرابېدو له امله اندېښنې هره ورځ زیاتېږي. فرشته جلالزی په دې اړه نور جزئیات وړاندې کوي.
د جلال آباد ښار اوسیدونکی زبیح الله زمری وایي په ښار کې د امنیتي وضعیت د خرابېدو له امله هر وګړی له خپله کوره د وتلو ویره لري. زبیح الله زمری تر دې مخکې د ننګرهار د ولایتي شورا غړی و. هغه پرون ازادي راډیو ته وویل د ښار اوسیدونکي هر غړی د انتحاري حملې وسلوالي نشته او چاودنی په ویره کې اوسي.
مخکې خلکو د چا زامنو یا د چا د کورنۍ غړو چې په عسکري قطعات کې وو هغوی به احساس د تشویش کوو. اوس عام خلک چې کور ته وځي، کراچیوان کراچی پسې ځي، دکاندار دکانداری ته وځي، تجار تجارت ته وځي او ډاکټر چې خپل معاینخانې ته ځي، دوی ټول په ځان باندې شش کلمې وایي. حالت امنیتي حالت ګواښ لاندې دی.
خو د ننګرهار د والي ویاند عطاولا خوګیاڼي بېګا ازادي راډیو ته وویل چې د ملي اردو د اضافي ځواکونو له ورتګ سره به امنیت ښه سي. خوګیاڼي ننګرهار ته د ملي اردو د تازه ورغلو عسکرو د شمېر له څرګندولو ډډه وکړه، خو ویل چې پرون د افغانستان د پوځ لوی درستیز جنرال محمد شریف یفتلی هم د دې ولایت د امنیتي وضعیت د څېړنې لپاره په ننګرهار کې و.
دا ګمارم هم ولایتي شورا لوري هرکلی شوی دی او هم د ولسونو لوري دوی ته په غاړه کې ګلونه واچول شول. د جلال آباد ښار امنیتي مسؤلیت لپاره د پولیس ځانګړي خطره رسېدلې ده او ډېر ژر به د ښار په ټولو سیمو کې د پولیس وګمارل شي. ملي اردو به د ځانګړو له مخې تر دې وروسته د ترفره کړي.
د افغانستان د ملي دفاع وزارت مرستیال ویان محمد رادمنش بیګا ازادي راډیو ته وویل چې د ملي اردو ځانګړي ځواکونه د ملي پولیسو د ملاتړ لپاره په جلال آباد ښار کې ځای پر ځای شوي دي.
ما فقط صرفا برای حمایت پولیس رفتیم. در خط اول پولیس است و برای حمایت از او ما هستیم که در صورتی که ضرورت بیفته به حمایت از نیروهای امنیتی ادامه میدیم.
دا په داسې حال کې ده چې د ملکي وګړو د خوندیتوب او عدالت غوښتنې په نوم ډله په یوه رپورټ کې چې پرون ازادي راډیو ته رسېدلی وایي چې په ننګرهار کې په وروستیو شپږ میاشتو کې څه ناڅه 300 کسان په انتحاري حملو وسلوالو نښتو او چاودنو کې وژل شوي او تر اوسه وضعیت زخمیان شوي دي. خو د ننګرهار د والي ویاند عطاالله خوګیاڼي ادعا کړې چې د ملکي تلفاتو شمېر دومره لوړ نه دی. په ننګرهار کې په وروستیو کې خونړۍ حملې وسوې. د زیاتو حملو مسؤلیت په افغانستان کې د داعش ډلې د خراسان وسلوالو اخیستی دی. د افغانستان د بیا رغونې لپاره د امریکا د مصارفو د څارنې ځانګړې ادارې پرون ویلي چې د افغانستان حکومت د دې هیواد پر 15.5% خاوره واکمني لري او تر واکمنۍ لاندې سیمې یې 1% د تیر کال په پرتله کمې شوې دي. خو د افغانستان د ملي دفاع وزارت وایي چې د داعش وسلواله ډله د دوی په پوځي عملیاتو کې سخته ځپل شوې ده. د دې وزارت مرستیال ویان محمد رادمنش په ننګرهار کې پوځي عملیاتو ته اشاره وکړه. وی ویل چې د ننګرهار په نازیانو، په چیره واګام، چپرهار او کوټ ولسوالیو کې د داعش ډله او نور وسلوال تر ډیره حده ځپل شوي دي او له دې امله وسلوالو د غچ اخیستلو لپاره په جلال آباد ښار کې پر ملکي اهدافو حملو ته شدت ورکړی دی.
ازادي راډیو د بشري حقوقو د ساتنې پلوي کوي.
ازادي راډیو ته غوښتل دولس پرګنې مندنې څپه فم سره شرف پنځه باندې د ازادي راډیو خبرونه اوریدل شي. د ننګرهار د حاجی اوقاف ریاست د ولسی جرګې د غړي ظاهر قدیر حق سرګندونی بی بنسټ وبللې چې ګواکې د غولیت اکثریت دینی مدرسې د داعش په تبلیغاتي مرکزونو بدلی شوې. د غړي ریاست سرپرست للتان همت ازادي راډیو ته ویل ټول دینی مدرسې د دوی تر کنټرول لاندې دي او په دې اړه اندېښنې بې ځای دي. خو یو شمېر دینی عالمان بیا په ځینو مدرسو کې د مخ پر زیاتېدونکو افراطیت په اړه اندېښنې نخی او وی حکومت باید مخاونیسی. محمد حدیث پردیس په دې اړه ریپورت جوړ کړی.
د ننګرهار د حج اوقاف ریاست مسولین وایي د ننګرهار د دینی مدرسو په اړه راپورته شوی اندېښنې واقعیت نه لري او دوی په ټولو مدرسو خپل کنټرول لري. د دغه ریاست سرپرست للتان همت د شنبې په ورځ ازادي راډیو ته وویل چې د ننګرهار د دینی مدرسو ټول درسي میتودونه دوی په جدي توګه څاري.
شریعت متعلق د اصول او د قانون د حج اوقاف او د وزارت او زموږ د ارشاد حج اوقاف د ریاست د نظارت او کنټرول لاندې او په دې کې څه هیڅ قسم د فکر مثلا نه پیدا شي او نه پکې شته دی چې خدای راخته دی چې نو قسم درسونه په کې تدریس کیږي د ان شاء الله نه زموږ په حدود دي.
دا په داسې حال کې ده چې تازه پولیسي جرګه کې د ننګرهار د خلکو استازي ظاهر قدیر ویلي چې په ننګرهار کې د شاوخوا 400 دینی مدرسو اکثریت د داعش د جلب جذب او تبلیغاتو په مرکزونو بدلی شوې دي. ځینو ورځپاڼو د ښاغلي قدیر له قوله دا هم ویلي چې د حکومت د هڅو باوجود داعش یا اسلامي دولت نومې ډله په ننګرهار کې فعال حضور لري او دغه ولایت له تورې بوړې سیمې د ستراتیژیک مرکز په توګه کار اخلي. په ننګرهار کې د داعش د حضور او فعالیت په اړه د اندېښنې په داسې حال کې مطرح کیږي چې امریکا د 2018 میلادي کال د اپریل پر 14مه د ننګرهار په چین ولسوالۍ تر ټولو ستر ناتومي بم وغورځوه. د دغه بم له غورځولو وروسته داسې تمه کېده چې په ننګرهار کې به د داعش فعالیتونه کم شي، خو په دې وروستیو کې دغې ډلې په ننګرهار کې مرګونی بریدونه کړي دي. له دې ټولو سره سره یو شمېر دینی عالمان په دینی مدرسو کې د مخ پر زیاتېدونکو افراطیت په اړه اندېښنه ښیي. دینی عالم احسان الحق نفي وایي له دینی مدرسو د ناسم استفادې لپاره باید حکومت په ټولو مدرسو جدي کنټرول ولري.
بدون مدرسې زموږ ژوند ناممکن دی او دا فکر باید څوک ونه کړي چې مدرسه د هیڅ نه وي. ولې باید درسونه په شکل مخکې لاړ شي؟ دا باید کنټرول وي، دغه باید مستند علما ځای پزې شي، دغه داسې علما چې په رښتیا هم له اسلام نه سم ترجمانی کولای شي او سم تعبیر کولای شي، دغه استادان به پکې موجود وي. د دې تر څنګ چې مونږ زده کړه کوو، مونږ علوم زده کوو، مونږ اسلام پکې زده کوو، باید خبره هم پکې زده کړو چې د مسلمان عادت او رویه او خوی او فکر باید څنګه وي.
د خاغلی حنفی په خبره کڅاموس په هیواد کې د ننه د دینی زکړو لپاره ښه زمینه برابره شوه چې دغه مسلې تر ډیره د افراطیت مخنیولې، خو بیا هم پر ټولو دینی مدرسو د حکومت څار حتمی دی.
راپور زموږ، قضاوت ستاسو.
په هیواد کې د ټولنې د اصلاح او سمون په هدف د علماو یو څلیرویشت کسیزه کمیسون په کار پیل کړ. دغه کمیسون مشري به مولوی قیام الدین کشاف کوي. دا کمیسون په درې ګونو کمیټو کې د فساد او ناوړه کړنو د مخنیوي او د ټولنې د اصلاح لپاره خپل وړاندیزونه او طرحې د عملي کېدو لپاره له ولسمشر اشرف غني سره شریکوي. په دې اړه واصل وسال رپورټ لري.
د ولسمشر محمد اشرف غنی د یو ځانګړي حکم له مخې د مولوي قیام الدین کشاف په مشرۍ د دینی علماو یو څلورویشت کسیز کمیسون د ټولنې د اصلاح او ناوړه کړنو د مخنیوي په هدف په کار پیل وکړ. د دغه کمیسون مشر قیام الدین کشاف د شنبې په ورځ په کابل کې یوې خبري ناستې ته وویل چې د دې کمیسون له لارې به دوی یو لړ مهم موضوعات راسپړي او ولسمشر ته به وړاندې کوي.
دا په یو اسلامي هیواد کې د اسلامي نظام د شارک حاجتونه لري. دا موضوعات یعنی تقریبا ټول هغه مسؤلیتونه چې د اجتماع یا د ټولنې په اصلاح کې مهم رول لري هغه په دې کې ځای شي. کمیټې به له خیره کار شروع کړي، کمیټې به خپلې طرحې وړاندې کړي. دا طرحې به وزیر محترم جمهور رئیس ته او د هغې نه وروسته به په دې عملي کار شروع کړي.
دا په داسې حال کې ده چې ولسمشر محمد اشرف غنی د یکشنبې په ورځ په ارګ کې د اداري فساد په وړاندې د ممبر غه کنفرانس په پای کې وویل چې یوې وړې مفسدې ډلې د 1.5 میلیون افغانانو شهرت په مځکه ویشتلې. په دغه کنفرانس کې شاوخوا 200 علماو ګډون کړی وو او دوی د فساد په وړاندې د ممبر غه کنفرانس په وروستۍ ورځ په خپل پریکړه لیک کې له عدلي او قضایي ارګانونو غوښتل چې د مفسدینو په وړاندې په خپلو پریکړو او فیصلو کې قاطع واوسي. بلخوا د افغانستان لوی سرنوال فرید حمیدی چې په دغه کنفرانس کې ګډون درلود وویل چې له فساد سره مبارزه ګډو هڅو ته اړتیا لري او دینی علما باید د فساد په وړاندې په مبارزه کې فعاله او پراخه ونډه واخلي. ښاغلی حمیدی زیاته کړه چې د فساد پر ضد په ملي ستراتیژۍ کې به د دینی عالمانو سپارښتنو ته ځای ورکړي او عمل به پرې وشي. له دې وروسته د ولسمشر د 463 ګڼه حکم له مخې د مولوي قیام الدین کشاف په مشرۍ د دینی عالمانو یو سرویش کسیز کمیسون ټاکل شو چې په دریو کمیټو د ارشاد د پیاوړتیا او رسنیو د اغیزمن رول، د علماو د انسجام او د دینی مدرسو او تعلیمي نصاب په برخه کې کار کوي. په ورته وخت کې د افغانستان د سولې د عالي شورا د درلنشاه مشر او د ولسمشر سلاکار محمد اکرم خپلواک د ټولنې په اصلاح او سمون کې د دغه کمیسون جوړېدل مهم وبلل او د علماو د وړاندیزونو طرح په عمل کې دوی ټینګار وکړ.
نو ولسمشر مکلفیت لري، د افغانستان حکومت مکلفیت لري د دغو پیشنهادونو او د دغو طرحو د جوړېدو نه وروسته د یوې ته د عملی بڼې ورکول او د یوې تطبیقول او د یوې د ټولو مسایلو د حل لپاره د دوی د پیشنهادو سره سم په هغه معین وخت کې کوم عملی تطبیقی حل لار ورته پیدا کړي مکلفیت لرو او ان شاء الله په دې اړه به مخته درومو.
د ښاغلي خپلواک په خبره علما د ټولنې په اصلاح او سمون کې مهم رول لري او حکومت ژمن دی چې د دوی طرحو او وړاندیزونو د عملي کېدو لپاره لازم اقدامات وکړي. وصل وصال آزادی رادیو کابل.
جنگ دولک
سوله او ملی یوالی ده هر اولس ده بقا او پرمختګ ضمانت کوي.
مننه چې تر دې دمه مو ازادي راډیو ته غوږ نیولې ده. په غزنی کې مدني فعالان د ښځو د روغتیا برخه ته د نه پاملرنې په اړه انتقادونه کړي او حکومت غواړي په دې برخه کې خلکو ته د عامه پوهاوي چارې ډېرې شي. په غزنی کې د ښځو چارو ریاست مسؤلین هم وایي د عامه پوهاوي په برخه کې اقدامات کړي خو د خلکو د نه همکارۍ له کبله یې دغه چارې اغېزمنې نه تمامېږي. حبیب الرحمن تاثیر په دې اړه رپورټ جوړ کړی.
کلتوري دودونه له ولسوالیو څخه د ولایت او نورو حوزوي روغتونونو ته د لارو ناسم امنیت او دا دې تر څنګ ښځو ته په درنه سترګه نه کتل هغه ستونزې دي چې ښځې له روغتیايي اسانتیاوو بې برخې کړې دي. دا چې په غزنی کې په یوویشتمه پیړۍ کې لا هم د ښځو درملنه په کورني درملو، سپیرکیو او بادیانو کې جنو مدني فعال جمیل وقار وایي ډېری ستونزې دي چې د ښځو د درملنې مخه یې ډب کړې ده.
اوس هم دا یو شرم ځرنه کېږي چې ښځې له کورې باندې ووځي ډاکټر ته ورسی. دو ملت دا سی نارینه ډاکټران دی او خزینه ډاکټران نهسته. بل ستونزه دا سی روغتیایی مرکزونه متاسفانه دی مو کم دی او خلک سی وسنه لري، پیسې نه لري او اقتصادي خنه ده نو تر خار پورې راوړلای نه سی.
څنګه چې د افغانستان په پښتني سیمو په ځانګړې توګه په غزنی کې د ښځو او سړو په خوراک، تشاک او پوشاک کې توپیر لیدل کېږي، نو حکمت الله آریان وایي ښځو ته ارزښت نه ورکول هغه مشکل دی چې روغتیا ته یې پاملرنه نه کېږي.
هغوی ډاکټر ته په دې خاطر باندې نه وړل کېږي چې دوی بېغوره دي او اصلا روغتیا ته پاملرنه نشته، عامه پوهاوی نشته په دې برخه کې. زه متاسفانه دغه ستونزه اوږدېږي، دوی په نن او سبا باندې دغه خپل مریض پرېږدي تر څو دغه ستونزه ډېرې جدي سي. دا حالت بیا په ماشومانو باندې هم بد اغېزه کوي او په کور کې نورې ستونزې هم زیږوي.
دا چې د غزنی خلک په یو غریبه ټولنه کې ژوند کوي نو مدني فعال سیف الله مفتون وایي د امکاناتو د نشتون له امله هم ښځې روغتونونو نو ته نبیول کیږي
نور لاملونه هم څه ودا چې امکانات نشته په سمو کې چې د خپل ناروغان تر روغتي مرکزونو په لور سي مثلا اقتصادي وضعیت یې خلکو بيخي زیات خراب ده د 10 کلیسې ساتي موټر وجود نه لري
دا چې په غزنی کې له شزو سره مرستندوی ادارو هم څه کړی دی کنه نو په غزنی کې د شزو چارو رئیس شکوریه ولی ازادي راډیو ته وویل په دې اړه د روغتي ریاست په همکاري زیاتې هڅې کړې دي څو شزي له دغه حالت څخه راووزي
ما در ریاست امور زنای ولایت غزنی البته برنامه آگاهی دهی
دا وای د حج او اوقافو له ریاست سره هم د منبر له لارې د عامه آگاهی په برخه کې غونډینې ولې دي خو بیا هم ډیری خلک دې ته نه حاضریږي څو د میرمنو درملنې ته پام واړوي
و بخصوص ما به ریاست حج اوقاف کې ما جلسه
غزنی د افغانستان د هغه ولایتونو له جملې څخه یو دی چې ډیری برخه یې جګړو ځپلې ده چې زیاتې میرمنې د روغتیا تر څنګ د ژوند له اړینو اسانتیاوو څخه بے برخی دی
ازادی رادیو تا غوگیست اوس هم د افغانستان پر تلویدیز و مدبات و تبصری رزوان مراد وی
دیلی میل و رسپانه پا لندن که دا افغانستان د سفیر پا حواله لیکلی دی چه یو شمیر سخدریز یا کسان چه برطانوی پاسپورتونه لری دا افغانستان او پاکستان ترمنس قبیلی سیمو که فعالیت کوی دیلی میل لیکی داعش ډله چې په تیرو دو کلونو کې په سوریا او عراق کې ماته وخوړه اوس په افغانستان کې ځان ته د فعالیت زمینه برابروي په لندن کې د افغانستان سفیر دی ورسپانې ته ویلي دي چې د ده په باور دا سخت دریځې چې په اصل کې پاکستانیان دي او اوس یې برطانوي اسناد ترلاسه کړي په اسانۍ کولی شي چې د افغانستان او پاکستان ترمنځ قبایلي سیمو کې فعالیت وکړي ځکه دوی په محلي ژبه خبرې کولی شي او په تګ راتګ او مېش کېدو کې هم ستونزه نه لري دا افغانستان سفیر ویلی دی دا سخت دریزه افراد نه یوازې افغانستان بلکې برطانیې ته هم ګواښ ګرځي ډیلی میل لیکي چې همدې خطر ته په پام د افغانستان او برطانیې استخبارات په ګډه کار کوي چې دا کسان ونیسي ډیلی میل په خپله تازه ګڼه کې د پکتیا په مرکز ګردیز کې پر یو جومات د شنبې د ورځې د ځان وژونکي برید په اړه هم لیکنه کړې ده ډیلی میل د هغو سلګونو کسانو تصویرونه خپاره کړي دي چې د شنبې د ورځې په برید کې د وژل شوو کسانو جنازې ته راټول شوي وو ملګرو ملتونو ویلي دي چې په پکتیا کې د اهل تشیع پر جومات د خونړۍ برید جنګي جنایت بلل کېدای شي ډیلی میل ورسپانې د ګردیز د پیښې د قربانیانو د خپلوانو له ډلې څخه د حاجي سلطان په نوم د یو کس څرګندونې هم نقل کړي دي اویا کلن حاجي سلطان د ورسپانې ته ویلي چې حکومت د شیعهګانو د امنیت په ټینګولو کې پاتې راغلی دی خو نوموړي د ګردیز پر جومات برید د افغانستان د دښمنانو کار بللی چې په خبره یې غواړي د افغانستان د خلکو ترمنځ تفرقه پیدا کړي حاجي سلطان ډیلی میل ته ویلي د افغانستان دښمنان به هیڅکله ونه توانیږي چې په دې اعمالو سره افغانان وویشي ټایمز آف انډیا ورځپاڼې د هغه افغان کیسه خپره کړې ده چې د درملنې لپاره هند ته تللی خو د وخت په تېرېدو سره د نشه یي موادو په یو قاچاق وړونکي بدل شو ټایمز آف انډیا د پولیسو په حواله وایي چې شپږ دېرش کلن محمد نادر خادم له دوه کیلوګرامه هیروینو سره نیول شوی دی نادر څو کاله مخکې په زیړي اخته شوی و او د درملنې په خاطر هند ته لاړ ورځپاڼه وایي هند ته سفرونو او د محمد نادر درملنې زیاتو پیسو ته اړتیا لرله او د هغه وخت د نشه یي موادو په قاچاق وړونکي بدل شو چې د یو بل افغان په مشوره یې له افغانستان څخه د مخدرو موادو قاچاق پیل کړ ټایمز آف انډیا لیکلی دي چې محمد نادر خادم د اته کروڑه هندي کلدارو په ارزښت نشه یي موادو سره ونیول شو او اوس په زندان کې ده
ازادي رادیو تا غوږی ازادي رادیو په افغانستان کې په دولس پرنګ منځنۍ څپه او اف ام سلاش پنځه باندې خبرونه کوي د ترکیې ولسمشر رجب طیب اردوغان پرون د امریکا په وړاندې د خپل صبر د پای ته رسیدو خبره وکړه او وی ویل چې د امریکا د حکومت پر دوه لوړ رتبه چارواکو بندیزونه لګوي په ترکیه کې د یو امریکایي کشش یا پادری د نیول کېدو له امله د دواړو هیوادونو په سیاسي اړیکو کې یو وار بیا لانجې زیاتې شوې دي فرشته جلالزی په دې اړه نور جزئیات وړاندې کوي
د ترکیه ولسمشر رجب طیب اردغان ویلي چې پر دوو رتبه امریکایي چارواکو به بندیزونه ولګوي. اردغان ویلي دا پریکړه د امریکا د حکومت ته ورته اقدام په ځواب کې کړې ده. د امریکا حکومت تېره اونۍ د ترکیه د کورنیو چارو او عدلیې پر وزیرانو بندیز ولګاوه. د ترکیه ولسمشر رجب طیب اردغان پرون په انقره کې یوې غونډې ته وویل چې حکومت یې تر اوسه له صبره کار اخیستی و، خو بالاخره یې پریکړه وکړه چې د امریکا حکومت ته ورته ځواب ورکړي. موږ تر پرونه منتظر وو، اوس خپلو همکارانو ته دستور ورکوم او غواړم چې که د امریکا د متحدو ایالاتو د کورنیو چارو او عدلیې وزیران په ترکیه کې پانګې ولري کنګل یې کړي. خو د دې تر څنګ د ترکیې ولسمشر وویل چې له امریکا سره د خپل هیواد دوستانه اړیکې غواړي او باور لري چې له واشنګټن سره د هرې ستونزې د حل توان لري. په ترکیه کې د دې لوړ رتبه امریکایي چارواکو د شخصي پانګې د موجودیت په اړه معلومات نسته. د امریکا حکومت مکررن له انقرې غوښتنه کوله چې د اندرو برونسون په نوم یو امریکایي کشیش چې د ترکیې حکومت نیولی خوشی کړي. واشنگتن تېره اونۍ پر انقره د فشار زیاتولو لپاره د ترکیه د کورنیو چارو او عدلیې پر وزیرانو بندیز ولګاوه. کشیش اندرو برونسون په ترکیه کې د کومې تروریستي ډلې له غړیتوبه پرته د تروریستي فعالیتونو د ملاتړ په جرم محاکمه کیږي. د مجرم ثابتېدو په صورت کې هغه حتی په 15 کاله بند محکومېدلی شي. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر مایک پومپیو د جمعې په ورځ په سنګاپور کې د ترکیه د بهرنیو چارو له وزیر مولود چاوشوغلو سره وکتل او د کشیش برونسون د برخلیک په اړه هم خبرې ورسره وکړې. پومپیو تر دې کتنې وروسته خبریالانو ته ویلي وو هیله من دی چې په راتلونکو ورځو کې د برونسون د ازادۍ په اړه زیات پرمختګ وشي.
امروز حقوق هسته ایمون رو تسلیم
کردیم.
لا ازادي رادیو سره اوسی او تر نورو زر د افغانستان سیمي او نړۍ له حالاتو خبر شي.
ازادي رادیو ته غواګیاستوس هم اسمت سروند شمسی نظام پاړه باندې یو معلوماتي مطلب تاسو ته اوروي.
د ساینسي علومو څېړونکي زموږ د خپل شمسي نظام د تکامل پر راز د پوهېدو لپاره پر یوه ډبرین شهاب یا آسماني ډبرې چې 4,515,000,000 کاله پخوانۍ ده او په موریتانیا کې موندل شوې ده څېړنې کوي. د ډیلی میل ورځپاڼې د راپور له مخې د آسماني ډبره تر ټولو پخوانۍ ده چې تر اوسه پورې انسانانو موندلې ده. دوی وایي چې پر دې ډبره تحقیق به مرسته وکړي چې ساینس پوهان د شمسي منظومې د رامنځته کېدو پر راز وپوهیږي. د آسماني ډبره چې د موریتانیا په وچه دشته کې موندل شوې د فوټبال د یوه توپ همره ده. ساینس پوهان وایي چې شمسي نظام 4,086,000 کاله پخوا هغه مهال رامنځته شو چې د جاذبې د قوې تر فشار لاندې د ګازونو او دوړو وریځې وپاشل شوې. د امریکا د اریزونا پوهنتون د آسماني ډبرو د تحقیقاتي مرکز غړی دانیل دانلوپ وایي د آسماني ډبره چې څېړنه یې پرې کړې له پخوانیو شهابونو سره هیڅ ورته والی نه لري.
په کونړ او نورستان کې یو شمېر مسؤلین وایي
د ننګرهار د عامې روغتیا ریاست مسؤلین وایي
په چیراګام او چین ولسوالۍ
د اروزګان ولایت په مرکز ترینکوټ کې خپل
د کندهار په باغونو کې د انارو حاصلات خوراک هم
بروکسل د ناټو مرکز.
ازادي راډیو هر ځای له تاسو سره.
د ازادي رادیو پروګرامونه په ازادي رادیو ډاٹ اورګ ویب پاڼه باندې اوریدلی شئ. همداراز خبرونه او راپورونه هم په همدغه ویب پاڼه باندې لوستلی شئ. خبرونه بیا د ازادي رادیو په فیسبوک باندې هم لوستلی شئ، facebook.com/azadiradio آدرس دی. اوس هم د کرکټ د مینوالو لپاره د کرکټ د ملي ټیم د تمریناتو په اړه خبرې کوو. د کرکټ د ملي ټیم لوبغاړي په انګلستان کې دي. دوی 15 ورځې تمرین د انګلستان په مرکز لندن ښار کې پیل کړی دی. تمه ده د افغانستان د کرکټ د ملي ټیم لوبغاړي د آیرلند ملي ټیم لوبغاړو سره د اگست له شلمینه لومړنۍ شلاوریزه لوبه وکړي. د افغانستان د کرکټ د ملي ټیم او د آیرلند د کرکټ د ملي ټیم ترمنځ 3 شلاوریزې لوبې او 3 یورزنې لوبې پیلېږي. د افغانستان د کرکټ د ملي ټیم لوبغاړي ګلبدین نایب په هغه ویډیو کې چې د کرکټ بورډ په ټویټر باندې خبره شوې د ټیم د کلک چمتووالي خبره کوي.
نو زمونږ میچونه را روان ارلاین سره دی غزل څنګه تاسو معلومه ده درې ونډي دی ور سره او درې چلوري دی ور سره کوم پرپریشن سره مونږ روان ده نو ماشاءالله ډیر ښه ده ان شاء الله مونږ به میچونه لپاره پوره آماده یو ان شاء الله او کوشش وکړو چې خېلو به تر سره کو او تاسو نه هیله کوم خپل هوادوالو نه خپل مینوالو نه دعاګانو کې میاسات
د کرکټ د بورډ لخوا په یورزینه یو لوب کې د زینو لوبغاړو نمونه ور اضافه شوی چې لا غیړلې حشمت الله شهیدی آفتاب علم سید شیرزاده وفادار مومند په شلوریز لوب کې هم د حضرت الله زازی میرویس اشرف او فرید احمد د نمونه لپاره پیدا شوی دی همدارس کریم جنت هم د شلوریز لوب لپاره غوړه شوی دی افغانستان په داسې حال کې له آیرلند سره مخ کیږي چې تر دې د مخه د هند په وړاندې په لومړنۍ نړیواله ټیسټ لوبه کې ماته وخوړه خو تر هغې مخکې د بنګلاديش په وړاندې په دریو شلوریزو لوبو